وزیر تمارا دویسینوفا خبریالانو ته وویل چې په شختنسک ښار کې 604 اتیا کان کیندونکي له دوشنبه راهیسې له کانونو نه دي راوتلي. د ځای والي دفتر وویل چې د کان کیندونکو او د هغوی د اتحادیې استازي له ځایي چارواکو او کانونو له چارواکو سره خبرې کوي. د اوسپنې د کانونو څښتن شرکت چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د کان کیندونکو مهمه غوښتنه د ماشونو د دوه چنده کولو ده او نوي قراردادونه ورته جوړ شوي چې دا غوښتنه پوره کوي. د باندې پاته کانکیندونکو ترمزه کلاندې کانکیندونکو ملاتړ کاوه او هغوی ته یې خوراک او څښاک رساوه. کانکیندونکي غواړي د ناروغۍ په صورت کې ورته د هغو ورځو معاش هم ورکړل سي او د تقاعد عمر د 50 کاله وټاکل سي. په نورو غوښتنو کې د نوي مهماتو او ماشینونو کارول شامل دي. د اوسپنې دغه شرکت د اتو کانونو څښتن دی او په 2016 کال کې 4 میلیونه ټنه فلز تولید کړی و. په همدې سیمه کې تیره میاشت د مسو کانکیندونکو له کانونو څخه له راوتلو ډډه وکړه او د ماشینو زیاتولو او نورو امتیازاتو غوښتنه یې کوله. دوی وروسته له هغه له کانه راووتل چې د دوی د کان څښتن قزاق مس د دوی ځینې غوښتنې ومنلې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټوله خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تیر یک شنبه د بشر حقوقو نړیواله ورځ وه، د اساسي او بشر حقوقو په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د نظارت او رسید څنګ مرستیاله مرغلره معیار ده. که لمړی اوریدونکو ته د بشری حقوقو د اعلامیه په اړه معلومات ورکړي چې دا څه وخت رامنځته شو او هدف یې څه و.
ډیره مننه. د هر څه د وړاندې خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسیږي. د بشری حقوقو اعلامیه په هکله به ووایم چې دا هغه اعلامیه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پایله کې په کال 1948 کې د دسمبر په لسمه نیټه باندې تصویب شوه او ټول غړي دولتونو ته یې بلنه ورکړه تر څو دا متن نشر کړي. او همدارنګه د دې اعلامیې موجبات او تفسیر یې په تربیتي پوهنیزه مرکزونو ته ورسوي. د دې اعلامیې اساس د فرانسې د 1991 کال په اساسي قانون کې د بشر حقوقو په اړه راغلې مقدمه څخه اخیستل شوی دی. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه یوه مقدمه او دیش ماده لري او دا چې د یو انساني ټولنې کورنۍ د ټولو غړو ذاتي حیثیت او حقوق یو ډول دي او دا اصل بدلیدونکی نه دی. په دې اساس دا اصل د خپلواکۍ، عدالت او نړیوالې سولې اساس ګڼل کیږي. دا چې د بشر د حقوقو څخه د بې خبرۍ او د هغو تحقیر وحشي عمل پیژندل شوی او د بشریت روح یې د ګناه لور ته ګرځولی دی، د یو داسې نړۍ چې په هغې کې افراد خپلې عقیدې په ازادانه توګه څرګندې کړي، د بیان ازادي ازادي تجربه کړي او د ویرې او بېوزلۍ څخه خلاص وي، د بشر تر ټولو لوړه غوښتنه او عامه اړتیا ګڼل شوی او پر دې اساس باندې حقوق بشر او د حقوق بشر اعلامیه منځته راغلې.
ډیره مننه. د بشر حقوقو د اعلامیه تر منځته کېدو وروسته څه ډول بشر حقوقو غواده وکړه؟
مونږ کولای شو د بشر حقوقونه د فلسفي استدلال له مخې وړاندې کړو. دغه حقوق د اخلاقو اساسي حقوق راخي. د بشر حقوق په اساسي قوانینو او د انساني حقوقو په میثاقونو کې د مثبت حقوقو پر بڼه تضمینیږي. دغه حقوق د لومړي ځل لپاره په 1948 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د استقلال په اعلامیه او د امریکا د ځینو شمالي ایالاتو په اساسي قوانینو کې شامل شول. له هغې جملې څخه کولای شو ووایو چې په کال 1948 کال کې د ویرجینیا ایالت د حقوق منشور یاد. له هغې وروسته په کال 1989 کال کې د فرانسې ښاریانو د حقوقو او بشري حقوقو اعلامیه کولای شو چې یادونه وکړو. او همدارنګه په کال 1950 کې د ملګرو ملتونو د منشور تصویبېدل د د نړۍ په کچه د بشر له حقوقو څخه د ملاتړ پایل ګڼل شوی دی. د بشر د حقونو پیژندل او ملاتړ د دغه منشور د مهمو موخو په سر کې راځي. د دغه موخو د تحقق او خدمت لپاره یو لړ بین المللي تړونونه وشول، لکه په 1948 کال کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق، او د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونو بین المللي میثاق چې دا د 1968 نه پیل دا اعلامیې تصویب شوې، تر 1980 پورې دا اعلامیې تصویب او لازم الاجرا شولې. همدارنګه کولای شو ووایو چې د دې اعلامیې پر بنسټ باندې نور میثاقونه لکه د شکنجې د مخنیوي تړون له ښځو، ماشومانو، ملانو او د ګرځنده کاریګرو نه د ملاتړ په مخه شوي تړونونه هم پس له دې څخه تصویب او تکمیل اواده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو، موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاس لرو. فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اغلی معیار که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې بشری حقوقونه څه معنی لري.
بشری حقوقونه د بشر حقوقونه د داسې حقوقو ټولګه ده چې هر انسان باید یوازې او یوازې د انسانیت په خاطر ورنه برخمن وي. انسانان باید له دغو حقوقو څخه د نړۍ په هر ځای کې په برابر توګه برخمن اوسي. د دغو حقوقو مخه د انسان د شرافت او ازادۍ نه ملاتړ دی. بشري حقوقونه د اخلاقي، سیاسي او حقوقي بحثونو په منځ کې مهم ځای لري. دغه بحثونه ډیر پیچلي دي. موږ کولای شو دغه حقوق د اخلاقي دلایلو له ارزونې او استدلال وروسته د سیاسي پریکړو له لارې پر مثبت حقوق بدل کړو. یعنی هغه حقوق چې د انسانانو له خوا جوړ شوي او د بدلېدو شونتیا پکې شته، په اوسني یا معاصره نړۍ کې دغه حقوق په بین المللي میثاقونو کې لیکل شوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا هیوادونه په اساسي قوانینو کې ورننوستل شوي دي. د دغه میثاقونو یا تړونونو پر بنسټ انسان د دغه حقوقو درلودونکی دی او دولتونه د هغې د رعایت، ملاتړ او پلي کولو دنده لري.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې د بشر حقوقو کمیسیون سبخ رامنځته شوی او تر دا مهاله پورې کم مهم کارونه کړي دي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په کال 1988 کې د جوزا په 16مه نیټه د اساسي قانون د 85مې ماده پر اساس مطابق منځ ته راغلی دی او تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون ډیر فعالیتونه، ډیر مؤثر او مثبت فعالیتونه کړي دي او له هغې جملې سره کولای شو چې دوی همیشه د بشری حقوقو په حق لباندې عامه پوهاوی پروګرامونه لري. د محبسو څخه نظارت درلودو، د قضایي جلسو څخه نظارت لري، د ښځو د حقوقو حمایت برخه کې کار کړي، د ماشومانو، معلولینو او معیوبینو په برخه کې دوی لاسته راوړنې لري.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د افغانستان اکثر قومونه د اعزاز او درناوي په موخه دوه تحفه دستار او چپن ورکوي چې د درناوي د دوه توکي لډیره په خواره حصے رواج لري او افغانان یې د ویاړ نښه ګڼي. د چپن تاریخ تر کومه رسی؟ د ارزښتمن توکي کلا او چاته ورکول کیږي؟
او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې، عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته ښه لباس.
ماته یو چپن راوړو هغه سپینګیرو دغه مهال. ماته ډېره تعجب، ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نورو کې به ما غوښتله. وی درول ما قبلې ته مخامخ کړم.
اوس وخت د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چپنې تاریخ، ارزښت او استعمال ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، چپنه د افغانی دود او دستور مهمه برخه او با ارزښته توکی دی چې په افغانی ټولنه کې قومي مشران، دینی علما، روحانیون او یو شمیر مخور کاروي. د چپنې تاریخ ډیر لرغونی دی او دا تاریخ په افغانستان کې د اسلام مبارک دین لرا تک سره سم شروع کیږي او د لومړي ځل لپاره چپنې عربي روحانیونو کارولې. لیکوال او څېړونکی رحیم الله وایي چې چپنې د عربي هیوادونو دود وو او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل خرقه مبارکه وایس قرنی ته د توفې په شکل ورکړه، نو له هغه وخته چپن په افغانستان کې دود شو، خو اوس پکې یو شمیر تغییرات رامنځته شوي دي.
ځینې چپنې د روحانیونو او د علماو لپاره خاص وي، او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې، عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته ښه لباس ده. چا چې اغوستي وي هغه شخصیت پکې په اول ځل د سترګو په لیدلو سره محترم ښکارېږي. ځینې علما کله چې د لمانځه خطبه وایي یو چپنه اغوندي، چې هغه چپنه عموما د سعودي عربستان سایز وي، یعنی د هغوی په شکل باندې جوړه شوې وي. د دې لپاره لکه څنګه چې خلک د حج نه راځي تسبیح راوړي، له مغه ځای چپنه هم خپل امام او قدوه تراوړي تر څو هغه واغوندي. یو تبرکی کیفیت لري.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې چپنې مفغنه شوي او په افغانستان کې ځنګړي جوړښتونه پیدا کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نورالله کوثر وایي لکه څنګه چې په یو شمیر پښتني سیمو کې دستار د ویاړ او درناوي نښه ده، همدا ډول چپن د افغانستان په شمال سیمو کې د ویاړ او درناوي نښه ده.
چپن هم وایي، قبه هم ورته وایي، او همدا رقم محلي نمونه نور هغه هم دی. ورته ډیر زیات استعمالیږي په سمت شمال د افغانستان کې، استعمالیږي پښتنو، په تاجکو، ازبکو، ترکمن دو قومونو کې ډیر زیات، همدا رقم ایماق قومونو کې ډیر زیات.